خبرې وشوې د سوداګرۍ په چارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې ګډې سوداګرۍ خونې د جوړښت ژمنه وشوه. د ترکمنستان په پایتخت اشخآباد کې د افغاني صنعتکارانو د لاسي صنایعو نندارتون جوړول د سوداګرو لپاره د ترکمنستان د ویزو اسانتیاوې نورې مسلې وې چې خبرې پرې وشوې. دا چې د هرات ښار برېښنا ترکمنستان څخه د برېښنا په اړوند هم بحث وشو او ترکمنستان په مر ولایت کې به زموږ د برېښنا د کارکوونکو د روزنې ژمنه وشوه. د هرات د والي ویاند وویل یاد شوي وړاندیزونه د اخیستو په ژمنه ترکمنستاني لوري د هرات د والي دا وړاندیزم واخیسته چې له مخې به یې د هرات ښار 50 کیلومتره سړک د رغونې ونډه اخلي.
50 کیلومتره جاده های شهری ولایت هرات اونا غیر کمک کنند که وعده را دادن.
که څه هم اروین ډاډ ورکړ چې ترکمنستان به کړې ژمنې پلي کړي، مګر دا یې بیا ونه ویل چې څه وخت او څومره لګښت به پرې راشي. ترکمنستان د افغانستان په غرب کې دوه ولایتونه هرات او بادغیس سره ګډې پولې لري.
دیموکراسي د افغانانو لپاره څه کړي دي؟ د جانقالی کوزی په چمتو کړي مطلب کې دا مسله څېړل شوې ده.
مبارز خان چې د خپل کورنۍ لپاره د یوې ګولۍ مړۍ د ګټلو په مقصد سګرټ پلوري او د ورځې تقریبا 150 افغاني ګټي، د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رای ورکول ښه کار بللی و. د خپل کاروبار کې ډیر مصروف و او په دې فکر و چې انتخابات یا رای ورکونه ممکن کوم توپیر رامنځته نه کړی شي. د اسد په 9 مینیټې په میلیونونو افغانانو د طالبانو له ګواښونو سره سره په صندوقونو کې رای واچولې، خو د خلکو شمیر او ګڼه ګوڼه د 2004 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتو په څیر نه وه. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي ځینې افغانان له دې وجه هم د رایو صندوقونو ته حاضر نه شول چې فکر کوي حکومت د اداري فساد او بیروزګارۍ مخه نه ده نیولې او د امنیت په برخه کې هم چندانې خونده نشته. 55 کلن مبارز خان اژانس ته ویلي، موږ په هیواد کې سوله غواړو، موږ امنیت غواړو، موږ کاروبار غواړو، کنه نو هسې د ډیموکراسۍ تشې چغې او شعارونه هیڅ معنی نه لري. څو تنه افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ په اړه خپل نظرونه داسې بیان کړل.
ډیموکراسۍ داسې ډیموکراسۍ څخه وطن جوړ شي، هر سړی خپل کاروبار ازادي وي، خپل کاروبار پسه لاړ شي، دغه ډیموکراسۍ ده. حالا موږ خوشحاله پیو نظر ډیموکراسۍ څخه خپل وطن هم جوړ شي، وطن ته خلک خدمت کوي او دا ګډوډي وګوره، دا انتحاریان ده، خلک در بدره کړل.
زما نوم عبدالله. ډیموکراسي که په هامه ژبه سړی ورته وګوري چې کله د یو ملت هغه قانوني غوښتنې ته ارج قایل شي دولت او همداسې دولت د خلکو غوښتنو ته، نو هغه ته ازادي مونږ ویلی شو او ډیموکراسي. ډیموکراسي په اصله معنا چې لکه مخکې چې ما ویلي او په کتابونو کې چې لیکل شوي ده، که په هغه ډول ډیموکراسي راشي ډیره بخیي چې عدالت خلکو ته خپلواکي واقعا خلکو ته ورکړ شي.
زما نوم نقیب الله ملیار دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. ډیموکراسي یعنی د بیان ازادي ده چې فعلا په افغانستان کې باید وي، اما متاسفانه زه چې فکر کوم ډیموکراسي زموږ په هیواد کې نشته. ما په نظر ډیموکراسي د ازادي د یو انسان عام تام ازادي ده چې باید انسان ولري، اما په افغانستان کې نه، په نورو هیوادو کې.
په افغانستان کې د تیر میاشتې انتخابات وروسته حالت وښودله په داسې یو هیواد کې چې د ډیموکراسۍ تجربه نه لري، د لویدیز په معیار د ډیموکراسۍ ټینګول ګران کار دی. دا پوښتنه هم راپورته شوې چې له 8 کلونو هلو ځلو او د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته به په افغانستان کې څنګه یو انتخاباتي سیستم عملي یا ټینګ شي. ټاکل شوی و چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په روانې اونۍ کې د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړی وای، خو په رایو کې د درغلیو د ادعاو له وجې دا کار که څو میاشتې نه وي نو ممکن څو اونۍ خو وځنډول شي. په دې توګه افغانستان دا مهال په یو سیاسي ګډوډ حالت کې دی او دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حملې اوج ته رسېدلې دي. تر اوسه چې کومې رایې شمېرل شوي، حامد کرزي په کې په سلو کې 450 او نږدې سیالی ډاکټر عبدالله په سلو کې 28 ګټلې دي. خو که چیرې د شکایتونو کمیسیون یو زیات شمېر رای باطلې اعلان کړي نو کرزی ممکن په سلو کې له 500 څخه ټیټ شي او په دې توګه باید چې دوهم ځلي انتخابات وشي. اژانس لیکي د افغانستان په څیر ټولنه کې چې قومي او اتنیکي جوړښت پکې حاکم دی او 1.5 کلونو کورنیو جګړو سخت ځپلی دی، د ډیموکراسۍ ټینګښت پکې ګران برېښي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان د پنټاګن د کارونو په لومړیتوب کې راوسته دی. جمهور رئیس غواړي له طالب وسلوالو سره د جګړې په مقصد په زرګونو نور امریکایي عسکر هم افغانستان ته واستوي خو سیاسي مشران په دې خبره غور کوي چې آیا په افغانستان کې د لویدیز په څیر دیموکراسي ټینګولو هدفونه پر مخ بوزي او کنه. د امریکا په کانګرس کې د کالیفورنیا ایالت استازي دیان فاینشتاین سی ان ان ټلویزیون سره خبرو کې ویل فکر نه کوم چې موږ د افغانستان کې یو دیموکراتیک دولت جوړ کړی شو. دی ویل امریکایي عسکر باید خپل زیات پام دې ته واړوي چې طالبان بیرته په هیواد واکمن نشي. اژانس په کابل کې د یوې انګلیسي څېړونکي ان لارسن خبره راخسته چې وایي د ډیموکراسۍ د مزایاو په اړه په افغانانو کې زیاته مایوسي تر سترګو کیږي، که څه هم چې افغانان د یو کس یوه رای پلوي کوي خو بیا هم په دې هیواد کې د یو پیچلي اسلامي سیستم غوښتنه کوي چې انتخابات پکې له افغاني کلتور سره ګډیږي. اسوسییټډ پریس اژانس د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د استاد پوهان ودیر صفي نظر هم راخسته چې وایي افغانانو ځکه په ډیموکراسۍ باندې باور له لاسه ورکړی چې د حامد کرزي حکومت ورته زیات ګټور نه دی ثابت شوی.
راپورټ زموږ، قضاوت ستاسو.
د امریکا په متحده ایالاتو کې د لیمن برادرز په نامه د بانک سقوط د اقتصادي چارو د ګڼو کارپوهانو په باور نړیوال اقتصادي بحران رامنځته کړ. دغه بانک پر سقوط نن یو کال واوښت. د ازادي راډیو د خبر څنګ پر نړیوال اقتصادي بحران او په حقیقت د لیمن برادرز د بانک پر نقش رپورت چمتو کړی دی چې مهمه برخه سلطان محمد سرور اوروي.
په هغې یک شنبه چې د لیمن برادرز بانک سقوط وکړ، په نیویارک کې دغه بانک له دفتره ګڼ ناهیلي او مایوسه کارکوونکي چې خپل شخصي سامان راټول کړی وو جوپه جوپه بهر شول. دوی پوهېدل چې اوس نو هر څه ختم شوي. د دغه بانک یو کارکوونکي هغه مهال یوې خبریالې ته داسې وویل: دا یو غمیزه او تراژیدي ده. ما 23 کاله دلته کار کاوه، اوس نه پوهېږم چې څه به کوم. زه بیخي وارخطا یم. ما د حقوقو په برخه کې کار کاوه، ما هیڅکله هم فکر نه کاوه چې په موږ به داسې یو حالت راسي. د امریکا د خزانې او مرکزی بانک او د وال سټریټ د لویو بانکونو چارواکو سخت بحثونه سره وکړل، خو د لیمن برادرز د بانک د ژغورلو او یا کوم بل بانک ته د پلورلو څه تجویز ونه شو. په سبا یې دغه 150 کلن بانک خپل افلاس رسمن اعلان کړ چې د امریکا په تاریخ کې له ټولو لوی افلاس دی. د لیمن برادرز د بانک د سقوط څپې په نړیوال اقتصاد کې خورې شوې. یو زخت زیات اندازه قرضونه چې دغه بانک خلکو او شرکتونو ته ورکړي وو یو دم خپل قیمت له لاسه ورکړ. د ناکراریو لومړی نښه د ریزرو پرایمری د تمویل په بازار کې ولیدل شوه چې د لیمن برادرز بانک یې 215 میلیونه پور وړی وو او په دغه پور کې تاوان د دغه شرکت د اسهامو بیا له $1 هم راکم کړه. خو د شیکاګو په پوهنتون کې د مالی چارو یو استاد لویجی زنګالز وایي دا هم په خپل ذات کې یو تراژیدي او مصیبت نه و، خو زیاتوي
in a grand scheme of things was not a disaster since people who kept the money in reserve fund
da zaka yo loan musibat ma uche hoko khalko che de reserve fund pa bank e paisi ikhi be dui masalan kawal shwal de $1 pa zai 19.15 cent berta tar lasaki che da kum loy mushkil na dai kho pa har hal de vere che ke dai shi nur mali shirkatuna ham pa ain sarnavisht akhta shi bankuna de ta adkal che mali bazar ta urman dakri aw pa natija ke hukumat de ta al shu che pa da market ke mudakhala ukri aw de shirkatuna la para da nur ham sakhta shu che de tijarati sanadunu la dare zan ta ukri
made it more difficult for companies to finance themselves with by issuing commercial paper.
اقتصادي بحران په سرعت خور شو. د لیمن برادرز د بانک له سقوط یو اونۍ مخکې د امریکا خزانه وزارت د ګروي ورکولو دوه لوی کمپنۍ فریدی ماک او فینی می دواړه دولتي کړې وې. په کومې ورځ چې لیمن برادرز خپل افلاس اعلان کړ، د امریکا یو بل پانګه لګونکي بانک میری لینچ دولت راونیوه. د لیمن برادرز له سقوط وروسته دولت د بیمې د یو بل لوی شرکت ای آی جی د ژغورنې اقدام وکړ. اول میاشت را شوینه و چې د امریکا د خزانه وزیر هانګ پولسن سیاستوالو ته زاری وکړي چې د مالی نظام د ثبات لپاره د 200 میلیارډ ډالرو کومک ومني. د لیمن برادرز د سقوط په ورځ د اسهامو بازارونه راو پرځیدل. د داو جونز د اسهامو مؤشر د سپتمبر د 18 لبریدونو راهیسه په بیساره توګه راټیټ شو. د لیمن برادرز د بانک له سقوط مخکې او وروسته نورو بانکونو او مالی ادارو سره د امریکا دولت یو ډول کومک وکړ، خو له دغه بانک سره یې کوم کومک ونه شو کړای. څې ټیم ګټنر چې د پولسن په ځای د خزاني وزیر شو ورسته ویل چې حکومت د لیمن برادرز د ژغورلو لپاره هغه مهال کوم قانوني میکانیزم نه درلوده. خو ځینې نور بیا په دې خبرې قناعت نه کوي او وایي چې حکومت کولای شول لیوې لارې دغه بانک وژغوري. د نورو مالی ادارو په څیر لیمن برادرز بانک هم د ګروي په بازارونو کې لوی تاوان مفلس کړ. بانکونه اوس په اسانۍ چاته پورونه نه ورکوي او په خپل منځ کې هم له دې ویرې د پورونو راکړه ورکړه نه کوي چې کېدای شي بیرته یې ترلاسه نه کړي. په داسې حال کې چې نقد سرمایه منجمد شوې او د پورونو اخیستلو قیمتونه هم اسمان ته وختل، مستهلکینو په ځان سختي ومنلې او کاردار شرکتونه هم زرګونه کسان بیکار کړل. د اقتصادي بحران څپې په ټوله نړۍ کې خوري شوې او له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د لومړي ځل لپاره د نړۍ اقتصاد د تنګسې لاره ونیو. اوس چې د لیمن برادرز د بانک له سقوط سره سم د اقتصادي بحران د پیل پوره یو کال تیریږي، د نړۍ ډیرو دولتونو د کساد د مخنیوي او د بانکونو د ژغورنې لپاره بې ساري اقدامات کړي او په داسې حال کې چې اوس ځینو اقتصادونو د رغېدو یو څه امتحاني نښې ښودلې دي او د اقتصادي بحران لګېدلې اور مړ شوی، زیاته توجه دې ته ده چې د مالي ادارو د ژغورنې لپاره لګول شوې لویې پیسې څنګه بیرته ترلاسه شي.
اختر ته پښمار روزی پاتې دي په کورکلی پروګرام کې چې وشمر رشیدی او نور محمد لهو یې وړاندې کوي. د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ د اختر پاړه هم اوریدل شي.
کور کله
جوړونکې نور محمد لهو،
گرانو اوریدونکو دا دیزه نور محمد لهو او وګمر رشیدی یو ور بیا د کورکلی د خبرونه د وار پر رسیدو سره ستاسو هر کلی کو
په سر کې د هغو کورنۍ په حق لا خبري لرو چې په اخترونو کې د زوم په کورنۍ زور اچوي چې خپل ناوې ته په وخت ډیر اخترای وروړي.
ورپسې د هغو کورنۍ په باب یو مطلب لرو چې خپل ماشومان د خپل ترونو او ماماګانو په ضد تربیه کوي او هغوی ته وایي چې له دوی سره سم چلند ونه کړي.
او د خبرونې په پای کې تمثيلي ټوټه هم لرو. گرانو اوریدونکو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې په خلکو کې داسې یو دود دی چې کله اختر ته یو څو ورځې پاتې شي نو د زوم کورنۍ د ناوې کور ته د اختری په نامه ځینې شیان سوغات وروړي. خو یو شمیر کسان بیا شکایت کوي چې د ناوې کورنۍ په لږو سوغاتونو یا اختری قناعت نه کوي او له دوی نه د زیاتو شیانو لکه پسونه، څو جوړه کالي، ګاڼې او زیوراتو غوښتنه کوي. که چیرې د زوم